د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو او السلام علیکم د مازیګر تر اوو بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خراغلست د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د هیواد د امنیتي ادارو مشران به د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د لاسلیک شوي تفاهم لیک په اړه ځواب ویلو ته احضاروي. د هیواد د امنیتي حالات او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیز بحثونه خپرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې امنیتی چارواکي وایي د پاکستان د ولسمشر پر زوی د سړک د غاړې ماین چاودنه شوې، او چینایي چارواکي په تیر یوه کال کې په ستونزمن نارامه لویدیز ولایت شینجنګ کې د یو سلویا وتیا تروریستي ډلو د ځپلو خبر ورکوي. قدرمنو اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. سمدستي ناجیه ساپې د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په زابل کې د یوې انتحاري حمله لامل اتیا تنه ټپیان شوي. د آسیا د زړه هیوادونو د پنځم کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه، او د ولسی جرګې غړي یو ځلی بیا د پارلماني انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. د آسیا زړه هیوادونو د پنځم کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي قادر یارخان په دې اړه د ازادي رادیو مشال برخې ته وویل چې د بهرنیو چارو د سیکرټر اعزاز چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي.
غونډه شروع شوې ده، او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې، د هغې ټولو نمایندګان په دې غونډه کې موجود دي.
په دې غونډه کې پر سیمه ییزو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې کیږي. د ولسی جرګې اداري پلاوی او د دې جرګې غړي یو ځلی بیا له حکومت څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو دقیقه نیټه مشخصه کړي. د دې جرګې مشر نن د نورو مسایلو ترڅنګ ویل که چیرې ولسی جرګه خپل مشروعیت له لاسه ورکړي، نو دا کار به د خلکو استازیو ته د منلو وړ نه وي. د زابل په مرکز کلات کې نن د ولایتي شورا پر ودانۍ د یوې انتحاري حملې له امله اتیا تنه ټپیان شوي دي. د دې ولایت د امنیت امیر غلام جیلانی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې اته کسه د ولایتي شورا غړي دي او نور عام خلک دي. او چارواکي وایي چې څلورو سیمه ییزو پولیسو نن سهار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې خپل ادري ملګري په ډزو وژلې. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک وایي چې پیښه د خپل منځي شخړې له امله رامنځته شوې. ښاغلي خپلواک وویل چې حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي او پولیس یې په اړه پلټنې کوي. دا د افغانستان خبرونه. بهرني خبرونه له جنقه الکوزي اوري.
پولیس وایي د پاکستان د جمهور رئیس زوی په سړک کې د یو ښخ شوي ماین له چاودنې څخه بد شو، خو په دې سیمه کې درې کسان مړه او پنځلس نور ټپیان شوي. حمله پرون په بلوچستان کې شوې وه. د پولیسو یو مامور غلام رسول وایي بم په یو موټرسایکل کې ښودل شوی و او د بلوچستان ایالت په صنعتي سیمه کې له لرې واټن څخه هغه مهال وچول شو چې د جمهور رئیس د زوی سلیمان مامون حسین موټر ورڅخه تیرېده. د پولیسو د مامور وایي وژل شوي او ټپیان اکثر لارویان دي، او د جمهور رئیس د زوی د موټر بدرګه کوونکي څو تنه پولیس هم پکې ټپیان شوي. د پاکستان جمهور رئیس مامون حسین د 2013 کال سپتمبر میاشت کې په دندې ټاکل شوی و. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. په پاکستان کې طالبان له اوږدې مودې راهیسې د حکومت پر ضد مبارزه کوي، او دغه راز په بلوچستان ایالت کې بلتون غوښتونکي هم له حکومت سره په جګړه کې ښکېل دي. د عربی متحده اماراتو په بشری مرستو بارې وکښتې خپل 1416 ټونه مواد د یمن د ناقرار خار عدن بندر ته ورسول. په دې خار کې د جګړو لامل په زورګونو کسانو تمرکز وبلا وخت او یو بشری بحران رامنځته کړي. د عربی متحده اماراتو په دې مرستو کې دارو درمل او خوراکي مواد شامل دي. په دې خار کې د جګړو لامل 15,500 کسان له خپل کورونو څخه بي ځای شوی او مرستو ته اړتیا لري. د حوثي شیعه یاغانو چې د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی، او د اوسني جمهور رئیس ابو رابو منصور هادي د جنګیالیو ترمنځ د جګړو لامل عدن خار ویجاړ شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو هوایي حملې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د مارچ له وروستیو راهیسې په عدن کې تر 2000 زیات کسان وژل شوي. څارونکي وایي د سوریې حکومتي جنګي الوتکو نن سهار د مرکزي ښار پالمیره پر شاوخوا کې لږ تر لږه 15 هوایي حملې وکړي او په هغو ودانیو بمباری وکړي چې د اسلامي دولت ډلې نیولې دي. د اسلامي دولت ډلې پالمیره ښار چې د نړۍ د رومیانو د تمدن ډیر مهم لرغونی اثر پکې دی تېره اونۍ نیولی وه. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د مې له 16 راهیسې په دې ښار کې د کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه 211 کسان اعدام شوي. دا څارونکي ډله وایي د اسلامي دولت وسلوالو په ښار کې شاوخوا 600 عسکر او حکومت پلوي جنګیالي نیولي. دا ښار د مرکز دمشق او حمص پر څلور لارې پروت دی. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي د سوریې هوایي ځواک نن په پالمیره ښار کې د پوځي استخباراتو د ودانۍ او د ښار د روغتون په ګډون پر یو شمېر هدفونو بمباری وکړي. چینایي چارواکي وایي په تېر یو کال کې یې په ستونزمن لویدیځ ولایت شینجنګ کې 141 تروریستي ډلې ځپلي. د چین دولتي خبري اژانس وایي د دې تروریستي ډلو په ماتولو سربیره 112 مشکوکو کسانو چې د شینجنګ ولایت د پولیسو تر تعقیب لاندې ول ځانونه تسلیم کړي. د شینجنګ ولایت د نفوسو زیاته برخه یې غوریان دي او په دې وروستیو کلونو کې د شخړو حملو له امله په دې ولایت کې په سلګونو کسان وژل شوي. په بهر کې اوسیدونکو یغوري ډلې وایي د چین حکومت په شینجنګ ولایت کې د یغور مسلمانانو پر ضد ظالمانه پالیسۍ پر مخ وړي او د اقراض د مسلمانانو په عبادت او کلتوري فعالیتونو محدودیتونه لوضع کړي دي. د اسرائیلو پخوانی صدر اعظم یهود اولمرت نن د اداري فساد په جرم په 8 میاشتو بند محکوم شو. نوموړی په مارچ میاشت کې په دې جرم تورن شوی و. د اولمرت مدافع وکیلانو سمدستي وویل چې دوی به د محکمې په حکم مرافع وغواړي. اولمرت له 2006 نه تر 2009 کاله پورې د اسرائیل صدر اعظم و او په 2009 کال کې د اداري فساد د تورونو له امله استعفا ته اړ شوی و. 9 کلن اولمرت د بډو اخیستو په یوې بلې دوسیه کې په جلا ډول په 6 کلونو بند محکوم شوی و او له سترې محکمې څخه یې د استناف غوښتنه کړې. اولمرت تل وایي دی چې بېګناه دی او پرده باندې لګول شوي تورونه ظالمانه او بې موجبه دي. د جاپان د جیولوژي مؤسسه وایي د ریختر په مقیاس د 15.6 درجو یوې زلزلې نن د توکیو ښار او شاوخوا سیمې ولړزولې خو د سونامي خبرداری نه دی ورکړ شوی. د زلزلې مرکز د توکیو شمال ختیځ ته تثبیت شوی چې له امله یې ودانۍ ولړزېدې او د څو شېبو لپاره ټرینونه ودرول شول. د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي. په جاپان کې د نړۍ د بل هر هېواد په پرتله زیاتې زلزلې کېږي. د 2011 کال مارچ میاشتې په 12 یوې سختې زلزلې دا هېواد وځپه او د سمندري طوفان یا سونامي له امله له 20 زیات کسان مړ شوي وو. او وروستی خبر دا چې د ایران دولتي خبري اژانس وایي تهران به په تیلو باندې د سبسایډۍ کمولو له امله د تیلو بیې په 30% پورته کړي. ایرنا وایي نوې بیې به سر له سبا سهار عملي شي. په تیرو وختونو کې په ایران کې د تیلو بیو د پورته کېدو په مقابل کې خلکو اعتراضونه کړي وه خو د تیر کال بیو د جګېدو پر وړاندې کومې ستونزې نه وې رامنځته شوې. د ایران خبري اژانس وایي د تیلو د یولې تر بیه به له 1000 ریالو څخه 10000 ته پورته شي او په دې توګه به د یوه ګیلن بیه په ایران کې $1.28 وي. په امریکا کې په اوسط ډول د یوه ګیلن تیلو بیا $2.68 ده. په ایران کې به د یو لیتر ډیزلو بیا 3000 ریالو یعنی 9 سنټو ته پورته شي. ایران د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو یعنی اوپک غړی دی او په ورځ کې 70 میلیونه لیتره تیل مصرفوي. په 2009 میلادي کال کې په ایران کې د تیلو د بیو د پورته کېدو له امله سخت اعتراضونه شوي وو او چارواکو زیات شمېر خلک بندیان کړي وو. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې وباورې چې ولسی جرګوي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ لاسلیک شوی تفاهم د منلو وړ نه دی او د امنیتي ادارو مسؤلان دی په دې اړه د ځواب ویلو لپاره د جرګې غونډې ته احضار شي. د هیواد امنیتي حالاتو ته کتنه کوو. په زابل کې نن د ولایتي شورا پر ودانۍ درنه ځانوژونکي حمله وشوه.
تقریبا دی یو څه خسارې ده. د انکشاف دیات امنیت د سرنوالي سینف سامیت هم رسیدلې دي.
د پکتیا په هنتون محصلانو چمتووالی خودلی چې په منظم ډول به د جګړې ټپیانو او هغو ناروغانو ته چې د وینې د کمیدو ناروغي لري وینه ډالۍ کوي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. د ځوان فکر په 19 پروګرام کې چې په 2 نیمه کې خبريږي په بلخ کې د وروستیو ناامنیو په اړه له ځوانانو سره بحثونه اوریدای شي. زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د ولسی جرګې غړي وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره که څه هم افغان حکومت یو تفاهم لاسلیک کړی خو دوی ته د منلو وړ نه دی. د دې جرګې اداري هیئت نن په عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار، د ملي امنیت د ادارې مشر او مرستیالې باید په دې اړه دوی ته وضاحت ورکړي. ولسی جرګه په داسې حال کې دا افغان چارواکي جرګې ته د توضیحاتو لپاره بولی چې حکومت وایي له آی اس آی سره تړون وروستی شوی نه دی او له هم کار پرې روان دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل له سټوډیو صفی الله ستانکزی په مستقیمه اړیکه راسره دی. ستانکزی صاحب،
د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د افغان حکومت تفاهم لیک د اندېښنې وړ وباله او ویل چې په دې اړه باید چارواکي وضاحت ورکړي. د خلکو استازیو د دغه تفاهم لیک په اړه ځینې نوې خبرې هم وکړي او ویل چې حکومتي چارواکو په دې اړه همغږي نه درلري او ان ولسمشر او اجرایی رئیس هم بې خبره پرې خودل شوي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت، دفاعي چارو او نړیوالو اړیکو کمیسیونونو د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې دا تړون د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت ادارو مرستیال لانو لاسلیک کړه، هغه څه چې افغان حکومت یې نه تاییدوي. د ولسی جرګې د غدری کمیسیونونو تیر ورځ د ملي امنیت رئیس سره د بندو دروازو تر شا خبري وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجادي عمومي غونډې ته د تیر ورځې د سری غونډې د ریپورت لوستو پر مهال له آی اس آی سره د افغانستان د ملي امنیت د ادارې تفاهم لیک د لاسلیک کېدو مسأله داسې یاد کړه.
گرچند رئیس محترم امنیت ملی گفتند که الزام آور نیست به خاطر
که څه هم د ملي امنیت رئیس ویل چې دا تفاهم لیک الزامي نه دی، ځکه چې رئیسانو لاسلیک کړی نه دی، مرستیالانو دا کار کړی. خو دا چې مرستیال د خپل ادارې په استازیتوب دا کار کړی، دا مهمه نه ده چې دا تفاهم لیک الزامي دی او کنه. خو اصلي خبره دا ده چې دا تفاهم لیک د ادارې د مرستیال په لاسلیک سره حقوقي اعتبار خپل کړی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ویل د پاکستانی استخباراتو په لاس د افغان امنیتي منصوبینو د روزنې له جلا غوښتونکو څخه د نملاتړ او د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن د بللو په خاطر دا تفاهم لیک که لاسلیک شوی هم وي دوی نه مني. د ولسی جرګې د پاسنیو درې کمیسیونونو استازي ویل چې افغان حکومت تر اوسه پورې هم د تفاهم نامه دوی ته نه ده سپارلې او تیره ورځ د ملي امنیت رئیس هم له ځانه سره نه و وروړي. ولسی جرګې په داسې حال کې له آی اس آی سره د افغان حکومت د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو مسله یادوي چې د ملي امنیت ادارې پرون د دغه تفاهم لیک وروستي کېدل او لاسلیک رد کړ. د ادارې په خپل بیان کې ویلي چې د دغه تفاهم لیک په اړه بحث روان دی او د سیاسي او جهادي مشرانو او ملي شورا نظریات به پرې اخیستل کېږي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي بیا د دوشنبه ورځې د غونډې په پای کې وویل چې له افغان ولسمشر سره په یو غونډه کې دا مسله یاد کړي او هغه ژمنه کړي چې په دې برخه کې له پوره احتیاط کار اخلي. ښاغلی ابراهیمي وویل د دې لپاره چې له آی اس آی سره د تفاهم لیک په اړه وکیلان هم پوه شي، خدای چې چارواکي په دې اړه عمومي غونډې ته ورشي. جمهور رئیس ویل چې د غونډې د ټولو ګډونوالو نظریات مو واوریدل او په اړه محتاط یو. هغه ویل چې د یوې مسودې په حد کې دی او له هغې پورته څه نه دی موجود. زما په نظر د ولسی جرګې د اهمیت په پام کې نیولو سره د چارواکي یو ورځ راغواړو چې موږ ته معلومات راکړي او له هغې وروسته د دغه تفاهم لیک په اړه تصمیم نیسو. خغلی ابراهیمی ویل چې له آی اس آی سره د افغان حکومت دغه تړون ډیر مهم دی او په اړه باید له پوره احتیاط کار واخیستل شي. که څه هم د پاکستان استخباراتي ادارې سره د افغانستان د استخباراتي ادارې د اطلاعاتو د تبادلې تفاهم لیک په اړه د نظر خاوندان او د ملي شورا غړي منفي نظر لري، خو یو شمېر ملاتړ کوي او وایي چې له دې سره به د افغانستان د ملي امنیت منسوبینو ته د ځینو خو ظرفیتونو د لوړولو او د ظرفیتونو په ایجاد کې مرسته وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
ډیر مننه کوم. قدر منوریدونکو، د ستانکزی پر راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې غړي وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د افغان حکومت تفاهم لیک ورته د منلو وړ نه دی او دوی نن پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار، د ملي امنیت د اداري رئیس او مرستیالې باید په دې اړه د وضاحت لپاره جرګې ته حاضر شي. د افغانستان حکومت ویلی دی چې دا تفاهم لیک ورستای شوی نه دی او تر اوسه پورې هم کار پر روان دی. که په دې اړه تاسو هم کوم نظر لرئ، ستاسو لپاره د رد یا تایید وړ دی، نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیرې او بخې 1313 شمیرې اس ام اس کړئ او د ازادۍ رادیو لاره له نورو سره شریک کړئ.
ازادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري او اوس هم امنیتی موضوعات. نن غرمه د زابل په مرکز کې د ولایتي شورا پر ودانۍ ځان وژن کې حمله وشوه. د راپورونو لمخې په دې حمله کې لسګونه کسان ژوبل شوی دي. چارواکو ویلي چې په ژوبل شویو کسانو کې ښځې هم شامل دي. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبریال سید شاه سقیم د راپور برابر کړی.
ځانمرګې برید نن غرمه د پاو بالا یولس بجو په شاوخوا کې د زابل په مرکز کې د ولایتي شورا پر ودانۍ شوی دی چې له امله یې د لومړنیو ترلاسه شویو معلوماتو په اساس څلوېښت تنه ژوبل شوي دي. چارواکي وایي ځانمرګې له چاودېدونکو توکو په یو ډک مازدا موټر کې سپور و او د ولایتي شورا له ودانۍ سره یې ځان چولی دی. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهي وایي د لومړنیو معلوماتو په اساس تر اوسه پورې روغتون ته څلوېښت تنه ټپیان لېږدول شوي دي. وایي د دوی معلومات ښیي چې په دغه برید کې زر کیلو ګرامه چاودېدونکي توکي کارول شوي. د ده په خبره په برید کې د ولایتي شورا ودانۍ ویجاړه شوې او ځینې نورې دولتي ودانۍ هم ویجاړې کړې دي.
موټر کې تقریبا د زر کیلو ګرامو منفجر مواد د ولایتي شورا د تعمیر سره انفجار کړی دی. تقریبا دی یو شخص ساری د انکشاف دیا تعمیر ته د سرنوالی سینف تعمیر ته هم رسیدلی دی. تر اوسه مو تقریبا د دریش زینه په شمول څلوېښت تنه زخمیان د کوشش لاندې دي.
تر اوسه پورې د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی.
په زابل کې د نننۍ ځان وژن کې حمله په اړه راپور مو اوریده. د کونړ مرکز اسدآباد اړوند د تور غر پسې په امنیتي پوسټه هم نن سهار وختي څلور بجې د وسلوالو طالبانو لخوا برید وشو. امنیتي چارواکو په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري ته ویلي دي چې د وسلوالو په ډزو کې دوه محلي پولیس او څلور ولسی وګړي ټپیان شوي.
د سیمې یو تن اوسیدونکی چې د تورغر په پوسته کې د پرتو محلي پولیسو په ملاتړ کلشینکوف غاړې ته اچولی و ازادۍ راډیو ته د جګړې په ډګر کې وویل
د مانځنه وروسته ډزونه ختو او موږ د کلي خلک پسې ووتلو او مطلب دولت اوس راورسېد. درې کسه زخمیان دي، یو ملکی دی او دوه محلي پولیس دي.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د سهار لمانځه پسې وسلوالو طالبانو د مرکز اسدآباد ساتنې د په جوړ شوی امنیتی پوستا سخت برید وکړ.
حمله بسیار شدید خدای په کړن
وسلوالو طالبانو سخته حمله وکړه، مګر د خدای په فضل کوم محلي پولیس چې په پوستا کې پراته وو هغه یې له پوستې په کلکه دفاع کړي. د وسلوالو برید په شاتم بولې دي. دوه نفره محلي پولیس چې په پوستا کې وو سرسری ټپین شوي او څلور تنه ولسی وګړي چې یو پکې د سید جمال الدین افغان په هنتون محصل دي د اسدآباد په خار کې زخمیان شوې دي چې ټول په وخت روغتون ته رسول شوې دي. قومندان وایي د تورغر په پوسټه کې د پروتو پولیسو ملاتړ د پاره ولسی وګړو وسلې راخستي او په غره کې د خپل ځواکونو سره یو ځای د مخالفینو پسې ګرځي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد برید په اړه څه نه دی ویلي. د دې راپور جوړېدو پورې د تورغر پوسټي سره په نږدې ساحو کې جګړه روانه وه.
په کونړ کې د نن سهار وختي حمله په اړه راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې د شمال د جګړو په اړه یو تحلیل هم لرو.
از کابل تا زابل،
د هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا وخت زموږ غاغله ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. اوس هم یو بل موضوع د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونې تر پای را سره وسی. وسنۍ راپور دا چې د پکتیا په هنتون محصلانو تیاری خودلې چې له دې وروسته به په منظم ډول د جګړې ټپیانو او هغو بیمارانو ته چې د وینې د کمښت ناروغي لري وینه ورکوي. د دې کار تنظیم د پکتیا په هنتون ادارې او د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست په ګډه پر غاړه اخیستی. نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د پکتیکا په هنتون سلګونه محصلان چمتو شوی ترڅو د ارتیا پر مهال په منظم ډول په یاد ولایت کې ټپیانو او نورو اړمنو کسانو ته مینه ورکړي. دا پروګرام چې د پانتون د محصلانو او د پکتیکا د عام روغتیا ریاست لخوا برابر شوی، محصلان به د وینې د بانک سره مرسته کوي او په دې توګه به په بیړنیو پیښو کې د ټپیانو د وینې د اړتیا مسله حل وي او هغه ناروغانو سره به هم کمک کیږي چې د وینې د کمولو ناروغي ولري. د پکتیکا پانتون یو تن استاد فدا محمد محمدی وایي چې
داسې وینه موجوده نه وي او یا څوک موجود نه وي چې وینه ورکړي، نو د هغو لپاره د پکتیکا پانتون محصلین وینه خپله وینه د هغو غریبو خلکو
د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل د وینې د بانک سره د محصلانو مرسته ډیره ارزښتمنه او خدهوی ویل چې ستاسو په مرسته د پکتیکا د تیر کال په دوو سترو مرګانیو پیښو کې سلګونو ټپیانو ته وینه ورسېده.
تیره د روزې په میاشت کې د ارګون په یوه پیښه کې تقریبا 100 نفره موږ او تاسې شهیدان ورکړو، 100 نفره د موږ او د تاسې زخمیان. هغه زخمیان چې دلته را ورسېدل موږ د وینې کمبوت نه درلودو. بله پیشه دی اخیلو وسوه دی وینې دی ورکولو په لین کې ځای نه و. هغه څوک هغه هم دغه محصل هم دغه د استاد
د پکتیکا په انتونی او تن محصل شیرالم هم په خپلو خبرو کې په دې خوښي او خوده چې د وینې دی ورکولو لارې د یو بل اړمن او ټپي هیوادوال ژوند ژغوري.
موږ چمتو یو وخت موږ وینې ورکولای نور ځوانانو ته هم دا پیغام دی چې باید ټول مسلمانانو ته وینې ورکړي، خپل افغانانو ژوند ژغوري.
د پکتیکا مرستیال ولی عطاالله فضلی د محصلانو او پوهنتون د ادارې دا بې ساری کوم واستای د پیاد ولایت کې د وینې د بانکونو د جوړولو اړتیا په ډاګه کړه.
نو دلته بیا ډېر اړینه ده چې د وینې بانکونه موږ ولرو او د سي داوطلب ځوانان هم ولرو، رضاکار ټولنه هم ولرو ترڅو دغه مشکل هم حل شي.
د یادولو ده چې د پکتیکا په انتون د ادارې لخوا د سلګونو محصلانو یو نوملړ ترتیب شوی او په کې تر ډېره د محصلانو د وینې ګروپونه هم معلوم شوي چې د اړتیا پر مهال به د عام روغتیا ریاست د وینې بانک سره مرسته کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امنیتي چارو کارپوهان او د ولسی جرګې یو شمېر غړي په شمال کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره د محلي ملیشو جوړولو ته اندېښنه لري. دوی ویره لري چې حسینه د پخوانیو قومندانانو او زورواکو بیا مصالح کول به د نویمې لسیزې د کورنۍ جګړې خطرونه پیدا کړي. په کندوز کې لا دمخه د دولت وسلوالو مخالفو سره د جګړې لپاره زرکسیزه محلي ځواک جوړ شوی دی. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
لویدیزو چارواکو او ډیپلوماټانو ویلي چې د افغانستان امنیتي چارواکي غواړي د شمال په یو شمېر ولایتونو کې محلي ملیشې جوړ کړي. راپورونه د کندوز د والی محمد عمر صافی په حواله وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو او بهرنیو وسلوالو د ځپلو لپاره لا دمخه د محلي ملیشو زرکسي ځواک جوړ شوی دی. د امنیتي چارو کتونکو او د ولسی جرګې غړي بیا ټینګار کوي چې د محلي ملیشو جوړول خای ناوړه پایلې ولري او کدا وسلوال له حکومتي کنټرول څخه ووزي نو دا به د محلي زورواکو ترمنځ د شخړو او د نویو امنیتي ستونزو د پیدا کېدو سبب شي. د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی په دې نظر دی چې د دې ملیشو د جوړولو په موضوع کې باید له زیات احتیاط او دقت څخه کار واخیستل شي.
په مدته دغه مسله چې پرمختګ ونیول شي د طالبانو د داعش او نورو ولی په آینده کې دغه مسله په خپله یو خطرناک مسله ده. بر دغه خلک مدیریت نشي، کنټرول نشي او کیدای شي دوی په آینده کې د حاکمیت نه یو مخالف تیم وګرځي یا دوی هغه دولت ته محلي حکومتونو ته دردسر جوړوي او دوی ته خپله مشکلات رامنځته کړي او قانون نقض کړي.
په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي فوزیه کوفي بیا اندېښنه لري چې د محلي ملیشو جوړیدل او د سیمه ییز زورواکو بیا مصالح کول به د خپل منځي جګړو اور کلی په کلی او کور په کور تازه کړي. مېرمن کوفي وایي د افغانستان خلکو د محلي ځواکونو ناکامه تجربه لیدلې ده او د غیر مسؤلو وسلوالو ډلو جوړیدل به نور ستونزې وزېږوي. خود کندوز والی محمد عمر صافی په دې اړه چې کوم کسان به په دې ملیشو کې شامل وي ازادي راډیو ته ویل
دا هغه کسان دي چې د جهاد نه ورسته خپل اصلي خدمت کوي او خپل ملکی ژوند پیل کړی او اوس د دې لپاره چې دوی ته ضرورت او په دولتلب شکل باندې دوی آماده شوي دي. البته د محلي پولیسو خپل خپلوان دي، د هغه کسانو خپلوان دي چې ورونه په پولیسو کې مهمنیو دي کې شامل دي، دوی مجبور شوي دي چې راوځي ډګر ته او خپل د ملي پولیسو او د ملي امنیت او ملي اردو د روحیې د لوړولو لپاره دوی مبارزه وکړي.
ځینو افغان مقاماتو بیا د نوم نه خودلو په شرط لوی د رسنیو ته ویلي چې افغان امنیتي ارګانونه به د محلي ملیشو جوړښت او د هغوی فعالیتونه په دقت سره څاري او د ملیشو به د حکومت په امر او کنټرول سره فعالیت کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلای په خپل سمس کې لیکي چې په پښتو کې یو متل دی چې وایي مایره نوی تر مور مینه. تاسو په پاکستان کې د سندیانو، بلوچستانو، سرایکانو او پښتنو څخه پوښتئ چې هغه به درته وایي چې په پنجابیانو کې صداقت شته کنه. نجیب الله له بادغیس څخه لیکي که د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سند په لاسلیک کولو کې د افغانانو خیر وي نو دای هم تاییدوي. آغا محمد آغازاده د هلمند ولایت څخه لیکي له پاکستان سره هر راز تړون غندو، له ملي شورا څخه غواړو چې پرینګ دي چې دا یو تړون داسې یو تړون لاسلیک شي. همدا ورور په یو بل سمس کې لیکي دا تړون موږ ته د منلو وړ نه دی، دا د پاکستان ISI دی چې 15 کاله یې په افغانستان کې اور بل کړی نو دا بیا زموږ څنګه دوست کیدای شي. شاهزرین مخلص له جلال آباد نه لیکي موږ د پاکستان سره ښه اړیکې غواړو تر څو د سولې کاروان ته ورسیږو. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په کندوز کې مالداران او سوداګر وایي چې د قرقل پوستکو قیمتونه د تیرو کلونو په پرتله ټیټ شوي دي. دوی وایي سږکال د قرقل پوستکو په صادراتو کې په سلو کې 40 کموالی راغلی. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د کندوز ولایت څخه دا راپور برابر کړی.
په کندوز کې د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوي دي او په صادراتو کې هم 40% کموالی راغلی. قرقل له کلونو راهیسې د هیواد په شمال کې د مالدارانو او یو شمیر سوداګرو د عاید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. قرقل یو ډول پوستونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له ورویو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نه شي. د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې سږکال د جګړو له امله د قرقل پوستکو نرخونه هم ټیټ شوي او صادراتو کې هم کموالی راغلی. په کندوز کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر حاجی خیر محمد ازادۍ راډیو ته وویل چې هر کال سوداګرو یوه زیاته اندازه قرقل پوستکي اروپا ته صادرول. هغه وایي سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه هم ټیټ شوي او خرڅلاو یې هم کم شوی دی.
پوست قرقل نظر به فصل ارزش نه تکایش یافته.
دی قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوی دی. تیر کال موږ یو پوست په 2000 او 2500 افغانۍ خرڅوو خو سش کال دی قرقل پوستکو بازار خوند نه لري او خرڅلاوی هم کم شوی دی. هغه وایي چې دی قرقل پوستکي څو ډوله ګلونه او رنگونه لري چې له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي. په هیواد کې دی یو قرقل پوستکي بیا له $100 نیولې تر $300 پورې رسیږي.
خصوصا ولایت کندوز بیخي نه امنه تاجر آمده نمیتونه.
د کندوز امنیتي وضعیت خراب ده ځکه سوداګر او شتمن خلک ویریږي او په دې ولایت کې پانګونه نه کوي چې له امله د قرقل پوستکو نرخ هم زر افغانۍ پورې راټیټ شوی دی. په همدې حال کې یو تن مالدار ریدی ګل چې د قرقل پوستونه ساتي وایي چې د هود او حمل میاشتې د دوی د حاصلاتو میاشتې دي. خو دغه مالدار زیاتوي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه ډیر کم شوی دی.
یو پوست 2500، تور پوست په 2000 دی. خرڅیږي او شل ډیر 15 تاسو خرڅیږي او بیا نیم پکې وری پاتېږي. زه پرېږدو د مالدارۍ لپاره اخیستي په هغو کې سل پسونه دي وزادي په دېو کې وچې راځي براندازه کیږي یخي مقصد تاثیر کوي وریا.
د کندز په ښار کې یو تن چې د قرقل خولۍ جوړوي وایي چې د قرقل یوه خولۍ له 4000 افغانیو نیولې تر 30000 افغانیو پورې قیمت لري. خدای وایي چې سږ کال د قرقل بازار ډیر پیکه شوی دی.
اوله کلای قرقل او قدر فروش خرید و فروش نداره خاطر کې مردم
قرقل وس دومره څوک نه اخلي. د قرقل یو خولۍ له 4000 افغانیو نیولې تر 30000 افغانیو پورې قیمت لري. یوازې قاضیان او سرنوالان یې اخلي، نور عام خلک قرقل نه اخلي. په کندوز کې د سوداګرۍ او سنۍ خونی چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د قرقل پوستکو په پروسس کې کموالی راغلی. همدارنګه په صادراتو کې هم 40% کموالی رامنځته شوی دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د نړیوالو مسایلو د برخې د کتنې د راپورونو د اوریدلو لپاره را سره اوسئ. همدارس د ازادي رادیو د څلورو بجو په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان بانک چارواکي د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د بای رالوېدو عوامل په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو د بای لوړېدل او په هیواد کې روانه ناامني بولي، او د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه د هیوادونو یا د استانبول پروسه د دغه هیواد لپاره ښې لاسته راوړنې لري. قدر من اوریدونکو، اوس د ماسپخین 2:30 دی. جان آغا الکوزی تا غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د زابل په مرکز قلات کې نن د ولایتي شورا په ودانۍ د یوې انتحاري حملې له امله 15 کسان مړه او 12 زیات ټپیان شوي. د دې ولایت د امنیت عامر غلام جیلانی فراهی ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 8 کسان د ولایتي شورا غړي دي او نور عام خلک دي. وسله والو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی. د آسیا زړه هیوادونو د پنځم کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت او د دې جرګې غړو یو ځل بیا له حکومت او غوښتل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو دقیقه نیټه د مشخصه کړي. د دې جرګې رئیس نن د نورو مسایلو تر څنګ وویل که چیرې ولسي جرګه خپل مشروعیت له لاسه ورکړي نو دا کار به د خلکو استازو ته د منلو وړ نه وي. یوې ایرانی ورځپاڼې د دې هیواد د سپاهي پاسداران د قدس څانګې د رئیس له خولې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو اسلامي دولت ډلې ته اجازه ورکړې وه چې د عراق رمادي ښار ونیسي. د عربي متحده اماراتو په مشرۍ مرستو بار یوې کښتۍ خپل 1500 ټنه مواد د یمن د ناقرار ښار عدن بندر ته ورسول. څارونکي وایي د سوریې حکومتي جنګي الوتکو نن سهار د مرکزي ښار پالمیرا په شاوخوا کې لږ تر لږه 15 هوایي حملې وکړې او په هغو ودانیو بمباري وکړې چې د اسلامي دولت ډلې نیولې دي. چینی چارواکي وایي په تیر یو کال کې په ستونزمن لویدیځ ولایت شینجن کې 101 تروریستي ډلې ځپلي. د جاپان د جیولوژي موسسه وایي د ریختر په مقیاس د 15.6 درجو یوې زلزلې نن د توکیو ښار او شاوخوا سیمې ولړزولې. او د ایران دولتي خبري اژانس وایي تهران به په تیلو باندې د سبسایډۍ کمولو له امله د تیلو بیې په 340 پورته کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسولین وایي چې د چابهار بندر په پرانیستلو سره به د هیواد د ترانزیټي انتقالاتو په برخه کې پرتې ستونزې هوارې سي. د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د یاد بندر لاري به افغانستان 800 کیلومتره بهر ته نږدې او افغان صادرات به په ډېرې اسانۍ سره د هند او نړۍ تر بازارونو پورې ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې په کراچي بندر کې هر کال افغان سوداګرو څخه 500 میلیونه ډالر اضافه پیسې اخیستل کیږي چې د چابهار بندر په پرانیستلو سره به دا ستونزه هم هواره سي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران لارې سمندر ته او بیا د نړۍ ترانزیټي سوداګریزه لار ترلاسه کوي. هندي رسنیو د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر له قوله وایي چې د راتلونکي میلادي کال د دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د افغانستان بانک مسولینو د هیواد په بازارونو کې د ډالرو د بیو د لوړوالي په اړه اندېښنه وښوده. د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال نن په کابل کې خبرالان ته وویل چې په وروستیو څو ورځو کې د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیو لوړوالي حقیقي نه و. شاغلی هډوال زیاته کړه چې په ټوله کې په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو بیه لوړه شوې چې پر نورو بهرنیو آثارو یې هم تاثیر کړی دی. هغه وویل چې د یو کال په موده کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیه 4.8% لوړه شوې ده. د کندو سوداګر او مالداران وایي چې د دغه ولایت د قرقل پوستکي په صادراتو کې 40% کموالی راغلی دی. د دې ولایت د قرقل پوستکي وطن سوداګر خیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دا ولایت کې د ورستیو امنیتي پیښو له امله د قرقل پوستکي بیه هم ټیټه شوې او بهرنیو هیوادونو ته په صادراتو کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. دغه سوداګر او مالدار وایي چې د کندوز امنیتي وضعیت په کتو خلک په دې ولایت کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي چې له امله یو شمېر خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي هم د دغه ولایت د قرقل پوستکي په پروسې پروسس او صادراتو کې د کموالي خبرمانی او چې لامل یې ورستی امنیتي پیښې دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 9 افغانۍ 8 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومن 10 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به د افغانستان په شمال کې د وروستیو نارمیو په اړه له ځوانانو سره بحثونه واوري، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واوري. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم د زوی برمته کوونکو د هغه په بدل کې د القاعده شبکې د یو شمیر غړو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. یوسف رضا ګیلانی ویلي دی باور لري چې زوی په افغانستان کې دی. د د زوی علي حیدر د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې د وسلوالو کسانو لخوا برمته شوی و. په یو بل پرمختګ کې بیا د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین پر زوی پرون کراچۍ ښار ته نږدې برید شوی. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې زوی یې د برمته کوونکو لخوا افغانستان ته وړل سوی دی، او د زوی د راخوشي کولو په بدل کې هغو د یو شمیر القاعده ډلې د غړیو د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې له زوی سره یې 8 دقیقې تلیفوني خبرې کړې دي. وسلوالو د یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر د 2013 کال د مې په میاشت کې برمته کړ، او وروسته په یو ویډیو کې چې شاید طالبانو لخوا خپره سوی وي سخت دریزو ادعا کړي و چې حیدر د دوی په بند کې دی. شاغلی ګیلانی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دا څه ښکارېده لکه د زوی وضعیت چې شوی. شاغلی ګیلانی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې برمته کوونکي د ځینو القاعده غړیو د هغوی د شذو او کوچنیانو درخوشي کول غوښتنه کوي. د ویلي چې په دې اړه مخکې له افغان ولسمشر سره خبره کړې ده، او غواړي د پاکستان له چارواکو سره هم خبرې وکړي چې دا موضوع تعقیب کړي. په همدې حال کې د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی دی چې د دوشنبه په ماښام د بلوڅو جلا غوښتونکو لخوا د پاکستان د ولسمشر پر زوی حمله سوې ده. دا حمله کراچۍ ښار ته نږدې سوې ده چې پکښې درې کسه وژل سوي او څلور ټپیان سوي دي، خو د ولسمشر زوی سلمان ممنون روغ رمټ وتلی دی ځکه چې موټر یې مخکې د حملې له ځای تیر سوی و. د فرانسې خبري اژانس د یو ځایي پولیس چارواکي لخوا وایي چې دا پېښه د سړک غاړې ته د ایښودل سوي یو بم له کبله سوې ده، چې په پایله کې یو 12 کلن رکشا چلوونکی وژل سوی او د سلمان ممنون د موټرو د قطار اخري موټر زیانمن سوی دی. د فرانسې خبري اجانس د راپور لمخې د ولسمشر ممنون حسین زوی په دې سیمه کې د غواو فارم لري او اکثره پر دې لار تیریږي. د بلوڅو د ازادي تحریک یا بی ال ای ویاند میرک بلوڅ فرانسې خبري اجانس ته په تلیفون کې ویلي چې دوی دا حمله کړې ده. د پوینا د حمله په بلوچستان کې د پاکستان د پوز د عملیاتو د غچ اخستلو په بدل کې سوی ده.
د ازادي رادیو خبراوني او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینا کابل او په لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبراوني پر انټرنیټ هم او ریډلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. دا د خبرونه پورستي برخه کیو. تاسو رابولم چې د ځوان فکر 19 بحثونه واوري.
دلوی چکتن طلب پنامه دوستانو خرق لست دسوان فکر خبرونه تا پا خبرونه که ما کربه از موچی به بیبتایی ما، او دی خبرونه موضوع هم امنیتی مسائل رو تا تنگره شویده چه پا دیگر بزمون قدرمن میلمان هریو بریالای جلازه حمیده زلاو بشیر احمد مایر خبری کبی. پا دی روسته که پا بلخ ولایت که ناهمنی مخبر دیری دو دا و دی خلق اندهنی هم زیاده شویده. اخستان دی بلخ ولایت پا چمتال دولت آباد شورت پا کلدار او همدارنگ پا شورگر ولسواله که نامنه زور اخسته وستوال مخالفین لپا خواست خواست محل دیر فعال شویده، او اتا پا دی بلخ و سریپل ولایت پا سرحدی سیمو کې هم دوی هرته ځانونه تلانی جوړې کړې دي معلوماتو پر بنسټ، او خلک په دې اړه اندېښمن دي چې امنیتي ځواکونه په دې برخه کې کم توجه دي او هیڅ ډول پاملرنه نه لري، حتی چې مخالفین په دیبال خلط په چهاربولک شولګره او کشمدې کې همدا اوس مهال د خلکو څخه خوش ټولوي. له دې سره سره په شمال ځون کې هم نامنې مخبزیاتي دیولې دي، بېلګې په توګه په کندوز ولایت کې حتی مخالفین د ښار تر 5 کیلومتر فاصلې پورې راغلي ول او ډېر مقامات هم درلود امنیتي ځواکونو سره. په دې خبرونه کې به موضوع ډېره په بلخ ولایت باندې څرخیږي. په سر کې به له ښاغلي جلاسي څخه وپوښتم چې د اوسان په توګه د نامنیو د زیاتوالي عوامل په څه کې وینې، اخصن ستاسو په دې ولایت کې چې تقریبا اوه میاشتې مخه په بلخ کې د لوی څارنوالۍ په ساحوي دفتر باندې دلته چې استناف څارنوالۍ د حمله ترسره شوه د بریدګلو لخوا او عاملین یې هم ووژل شول، وروسته له دې هم دولتي چارواکي غلي پاتې ول او په دې اړه تر دمه هېڅ ډول معلومات نه رسنیو سره شریکوي او نه هم له خلکو سره. عوامل په څه کې وینې، ولې نامنۍ زیاتې شوې، ولې دولتي چارواکي پټه خوله پاتې؟
په پسرلي موسم کې د جګړې زیاتېدل دا یوه طبیعي خبره ده. له تیر څو کلو را په دې خوا هر کال د پسرلي پر رسیدو سره نامنۍ زیاتېږي، دا یوه طبیعي خبره ده. طبیعي به زه کولتا یم چې هر کال دغه چاره ترسره کیږي، نو دا د اندېښنې وړ خبره ده، خو دومره هم د اندېښنې نه ده، ځکه دولت وسلوال مخالفین په همدې فصل کې دا د جګړې فصل په نامه یادیږي او طبعاً په دې وخت کې جګړه زیاتیږي، زور زیاتیږي او د تیر کلو په څیر سکال هم د پسرلي پر رسیدو پسې جګړه زیاته شوې ده او مخالفین ځای
چې په بلخ کې نسبت تیرو کلونو ته سکال دا فعال ډېر شوی دی، حتی تمنه په ښار کې هم موږ د متعددو حملو شاهدان وو چې ځینې وخت په ځانګړې توګه ملکي کسان ډېرې قرباني کېږي، نو ولې سکال دومره دو حملو زور اخیستی؟
یو نظریه سته زینه تاییدوم چې واقعا دا دی یا سموي یا د نوي. یو نظریه سته چې جګړه به له وزیرستان کې هلته عملیاتو شو، جګړه به له وزیرستان شمالي ولایتونو ته راوړل کیږي او جګړه به په دې سیږي. که چیرته دغه نظریه سموي او نو بیا همدغه نامنی صحیح ده چې په شمال کې به اوس هم یا په بلخ کې ډېره شوې ده او دا به کېدای شي لا پسې ډېره شي یا به وغځېږي تر یو وخته پورې. نو څومره چې ویل کېږي، څومره چې په مطبوعاتو کې شته، هغومره هم حالات کړکېچن په بلخ کې نه دي لکه څومره چې په مطبوعاتو کې ښودل کېږي یا عام خلک یې په ورته اندېښمن دي، هغومره هم نه دی. صحیح ده، په سرنوالۍ باندې به یوه حمله وشوله خو دا یوه بېساري حمله وله، دا هم منمه، خو هغومره امنیت له حالات نه دي کړکېچن چې موږ د بیخي پر وړاندې اندېښنې ډېرې شي او سړی تر دې ووایي چې بلخ نور نام نه شوی دی. بلخ په تیرو څو کلونو کې تر ټولو نسبتا امن ولایت و او اوس هم که د نورو ولایتونو سره که پرتله کړي بیا هم بلخ په پرتله امن دی.
چلوزه سب له تاسو څخه مننه امیدي خور ترازو چې تاسو څه فکر کوئ، آیا په دې وروستیو کې بدخشان ولایت ته او همدارنګه فاریاب ولایت د شمالي وزیرستان څخه مختلف ډلې راغلي دي د معلوماتو پر اساس څرنګه چې چلوزه سب هم اشاره ورته درلوده او طالبانو هم خپل بیرغ تبدیل کړی او اوس د داعش په شمله ځان سره ګرځوي، له دې سره چې له ایران هر هم داعش په وړاندې مبارزه چې دی روانه ده، پاکستان هم نه غواړي چې داعش ته ظهور وکړي په سیمه کې، نو دننه په افغانستان کې داعش له کومه زهره او هدف اساسي هدف یې څه دی چې ډیری خپل فعالیتونه په شمال کې پیل کړي؟
مننه. زه باید لومړی ووایم چې کله یو موضوع د امنیت مسله رامنځته کېږي، نو دا د یو هیواد د امنیتي ارګانونو ځینې خلاګانې سبب کېږي چې رامنځته کېږي. ډیری موږ نه یوازې شمال باندې، په ټول افغانستان کې ناامني رامنځته شوه او دا ناامني نظر په نور کلو زیاته شوه، حتی د مستقیمې جګړې ډېرې زیاتې شوې. د دې لوی لامل خو په لومړي سر کې همدغه و چې کله موږ دولتي ارګانونه ډېری موږ سرپرستان لرل او ډېری د دوی لاس بند و، په دغونه لوی امکانات د دوی لاس یعنی صلاحیت نه درلود چې داسې لویو کارونو باندې عملیتونو باندې لاس پورې کړي، که قمندانان د امنیو
امنیتي ځواکونو وسلو نشتون د تجهیزاتو نشتون سبب شوی چې دا
مسایل
دیو وصلون نشتونم تر ډیر اندازه سبب چې خپل بدخشان کې د وصلون نشتون لامل شو چې موږ د ډیر اردو ملي اردو سرتیری په ډیر فاجعه توګه وشل شي او بل صلاحیتونه دي کله چې یو امنیتي ارګان په یو ځای کې سرپرست او تر دې چې دی د خپل هغه ځای کې مسؤلیت لري دا اندازه دا وظیفه وي صلاحیتونه تر ډېره توپیر کوي کله چې هغه سرپرست هغه دومره صلاحیت نه لري تر دې چې هغه واکمن وي په غذا کې دا خلا رامنځته شوه دی خلا
موږ سرپرست نه درلود والي درلود او تر ټولو د افغانستان نام نه ولایت اوس مهال په دې تېرې اونۍ کې کندوز
دا نه موږ نشو کولی په یو والي کړو درسته موږ په کندوز ولایت کې موږ سرپرست والي درلودل مګر په امنیتي ارګانونو کې موږ سرپرستان لرل یوه مسله ده او بله مسله تاسو چې ویلې وزیرستان راځي او بل دا بیرغ په تور بیرغ واوښت دا طبیعي ده چې هره جنګلي ډله غواړي خپل قوت او خپل زور ښکاره کړي کله چې دوی هغه وخت ویني چې له کوم ټیکې څخه دوی کمزورتیا معلومیږي او کله چې دولت اعلان کوي طالبان ضعیفه شوي او طالبان شاته تنبول شوي دي او دوی نور قدرت نه لري نو دوی بیا خپل تکتیک ته تغییر ورکوي دا په دې معنی نه ده چې هغوی دغه جګړه یا له داعش نه یا له شامه یا له بل ځای یا دغه ځای ته یا سوریې نه دغه ځای ته راوړل شوې ده دوی خپله له هغه مفکرو نه ګټه اخلي او په هغه مفکره باندې مخکې ځي ځکه دوی خپل هدف هغه لاسته راوړنه ده دا چې له تور بیرغ لاندې لاسته راوړي که تر سپین بیرغ لاندې دا ورته مهمه نه ده خو دوی هغه خپل تکتیک غواړي پر مخ بوځي او هماغه خپل هدف ترلاسه کړي دا مسله ده او بله مسله چې دا ولې جګړه را زیاته شوه ولې په دې فصل کې زیاتېږي دا عامل لوی عامل دغه ده چې کله هوا سړه وي د لارو اکمالات دغه په سمه توګه نه ترسره کېږي او دوی دغه اختیار نه لري چې وکړی شي دغه انتقالات وکړي او له بلې خوا خپله دغه فصلي موضوعات هم د دې مخه نیسي او بل خو دغه د چې خپل دولتي سرتیری هم په دغه فصل کې زیاتره وخت په نور ځای کې دین شي اقدامات کولای غوځای ته نشي رسیدلی
لا زلا خورمنانه رب شو بشیر مایار ته خغلی مایار سپ کتا سو وای چې په دې ورسېو کې نه یوازې په شمال بلخ بلکې ټول افغانستان کې د نامنویو علت څه دی یا د دوی له خبرو سره موافق یاست او که موافق نه یاست عوامل په څه کې دی ولې او تر څه حده د وسلو نشتون سبب شوی چې زموږ د امنیتي ځواکونو ضعف ښکاره کړي او همدارنګه په ادارو کې د سرپرستانو موجودیت
مننه د ما په خپل شخصي آن چې زه وغواړم په دو موضوع باندې وغږیږم یوه خبر دا ده چې زه یو سوال کوم اول څنګه جنگ د قندار هلمند نه دو خاطر راغی څنګه یو دم شمال نارامه شو
همدې ته که ځواب ووایم
د ما په نظر دی په کلونو کې څو استراتیژیګانې لري چې د جنګي استراتیژي د دی دایم بدلون مومي دی وغوښتل چې راشي شمال بدنامه کړي شمال نارامه کړي د همدو طریقه غواړي چې دغه ولایتونه نارامه وي او د وسلو د شتون او نشتون څخه چې تاسو یادونه وکړه او دم یو حالت دی د افغانستان د پوځي ځواکونو په منځ کې چې دی درندې وسلې نه لري پس پک وسلو نه کیږي جنگ تکتیکي جنگ دی جنگ شاتګ لري جنگ مخکې ځي دی دغه درندې وسلې چې دی سنوي دی جنگ نشي کړی
نوول جګړه شمال ته راوغځېده
شمال ته داسې راوغځېده د پاکستان په دو کې ډېر قوي لاس دی دی غواړي چې شمال هم نارامه کړي او هلته هم دی لاس ووهي
څرنګه فرصتونه ورته مساعد شو
فرصتونه د خپله په رپورټو کې په دروازو کې ویل کېږي چې د وزیرستانه جنګ دو خواته راغلی د موغو خانه تمویلیږي او دی ته سلا ورکول کېږي چې دلته وجنګېږي او د افغانستان دغه آرامه سیمه چې نسبتا په رسنیو کې ویل کېږي چې دا سیمه آرامه ده دی په یوه نارامه سیمه بدله کړه
تر څه بریده موافقه چې شمالي وزیرستان جګړه شمال ته راغځېدلې په دسر کې چلته هم جګړه روانه ده او نه پاکستان تاییدوي چې دلته مخالفین شتون لري او نه هم افغان دولت تاییدوي چې د دوی په خاوره کې مخالفین شتون لري بلکې وایي چې صوبه سرحد کې هلته دوی ځانونه دلانې جوړې کړي او حتی د کویټې شورا لخوا هلته دوی رهبري کیږي او نو دا سازماندهي شوې جګړه شمال ته څنګه انتقال شوه
ما مخکې وویل دا یوه نظریه ده چې جګړه له وزیرستان شمال ته دا به راشي دا خوا که نه
راشي یا راغلې ده به پرېږدو په دې به خبرې وکړو چې څنګه دغه آیډیا د مفکوره په شمال کې اتوندره مفکوره دلته تطبیق کیږي؟
دا یو وړه نړیوال توریزم دی، د کومې جګړې سره یا کوم مشکل سره چې نړۍ نن سبا مخ ته، یو عادي جګړه نه ده بلکې دا یو استخباراتي جګړه ده او ډېره غټه پروژه ده او په دې باندې ډېر زیات سرمایه ګذاري شوې ده. او هر چیرته چې دوی د نړۍ ستر قدرتونو ګټوي او دغه استخباراتي ډلو ګټوي، نو جګړه به عمل ته وړي او لمغه جي کې به دا جګړه شروع کیږي او عمل ته به وي. د عامو خلکو کارم نه دی او نه دی هغه سي دولتونو لکه د افغان دولت چې اوس لا تر اوسه سم په پښو نه دی ولاړ، دغه دوی مخنیوی نه شي کولی. بلکې هر څه
سرپرستانو درنګه نظامي تجهیزاتونو شتون ته اشاره
کوي. زه هغه سره نه دا دې سره موافق نه یم چې جګړه دی یا زیاته سوي ده او یا د په بدخشان کې یا په کندز کې د وسلو نشتون دی د لامل چې دغه مشکل رامنځته شو. کله په کندز کې همداسې ویل کیږي چې له 3000 زیات مخالفین په دې باندې حمله کړې ده، نو دلته د وسلې د کمښت خبره دونه نه ده بلکې د تر اوسه دا یو بې ساره اقدام دی
چې 3000 سبب شوی نه دی چې
ګوره جګړه هر کال ولا او هغه جګړه د تر دې نه دی زیاته سوي ده. هغه جګړه چې هر کال په دې تیر لسو کلونو کې شوی ده هغه جګړه ولا، خو دلته چې مشکل رامنځته شو دا و چې افغان پاوز د 3000 هغه د دې لپاره آمادګي نه درلوده چې 3000 کسان د پردې حمله وکړي او بیا د دې په مقابل کې دفاع وکړي. د 3000 کسان د پردې د هلته آمادګي نه
لسی د دفاع وزارت او نورو امنیتی ارګانونو کې د نظامیانو کموالی یا د سرتیرو
نه زړه خبره
نورستربلیزات
هغه بحث بیل دی. بحث د پوندوس کې چې هغه شوی دی، یعنی دا 3000 کسان وسلوالو حمله پر یو وخت دا د تم خلاف ولا، یعنی دا د څنګه وو چې افغان پوز دی د دې اٹکل کړای وای او بیا موږ هم سرتیری دی په کندز کې ځای پر ځای کړی وای چې په یو وخت کې د 3000 کسانو په مقابل کې جګړه وکړي.
بلکې انده 3000 کسانو وبخیا هم د 3000 کسانو سرنګ فرصت پیدا کړ او څومره مدته وسیدل تر څو د زمينه ځان ته مسایده کړی وسلې ورته راشي امکانات ورته راشي او د یو د می هجوم راوړي تحصیلات ورته مسایده شي او پرې ولاته هم نه وکړي. دولت خبر
نه و، دولت خو په دې تیرو دیرلس کلونو کې پر دې نه و خبر چې مثلا دا کسان څنګه یو کس له دومره ډیرو امنیتي هغو راځي آتا عام په ښار کې نه له ښار نه بلکې پر دې هغه ډېر سترې غونډې چې تر ډېره کلک امنیتي تدابیر لاندې هم دا غونډې ترسره کیږي پر هغو جو ځایو ته ځان رسولی دی. ډېری مشران هم پر همدې ترتیب باندې وژلی دي. نو همدارنګه په سنګین کې چې حمله وشوه په ننګرهار باندې حمله وشوله دا هم هماغه ته ورته یوه حمله ده چې دوی تنظیمیږي او بیا راځي جګړه کوي.
پخوا په شان بیا هم افغان دولت نه دی توانېدلی تر څو د دوی مخنیوی وکړي.
دلته یو مشکل شته دی چې افغان دولت لا تر زمک سرحدونه خلاص دي او تر اوسه په دې نه تولل چې سرحدونه بند کیو چې دغه کسانو د راتک مخه ونیول شي.
بیا به هم په دې تاکید وکړو چې ولې سرحدونه تر دمه باز ساتل شي څنګه چې دوی ورته یادونه درلوده او تر دمه چې نړیوالې ټولنې سفارس کړل افغان دولت سره هم مالی مرستې تر سره کړې او هم نظامي، نو ولې خپل اساسي توجه یې سرحدونه ته نه درلوده؟
دلته بس د سرحد اخلاص پریښودو ده، خو عوامل ډیر دي. مونږ لوی عامل چې په افغانستان کې وي د مرستو خبره تاسو یاد کړه، مونږ دلته یو لوی عامل چې د مونږ د افغانستان حکومت هم تر فشار لاندې راوستی ده او دغه عامل نامنی هم زیات شوی ده. لوی عامل د فساد و خپله چې فساد په دغه مرستو کې وشو که د وسلو و که وزارت دفاع و یا نور وزارتونه ټول تر فساد لاندې سوری لاندې پاتې شول. له فساد سره هغه ډول چې باید مبارزه شوې ونه شوه، یعنی په وخت یې مخنیوی ونه شو او دغه عامل باید شو چې جګړې رامنځته شي، وړې جګړې وړه قوتونه په ولایتو کې رامنځته شي او دولت هغه بودیجه هغه توانه چې درلوده د خپل اردو یا خپل امنیتي ځواکونه دوی ته مضاف کړه. او د سرحدو ایسه کې رارسېږو، موږ لوی سرحد چې اوس سرحدم دی او لوی ستونزم ده خپل دی
افغانستان ته بلکې نړۍ ته ستونز درته په مخالفینو چې هم په قاعده هم ISIS پکې شامل دی او هم طالبان امارت اسلامي نه یوازې افغانستان ته بلکې ټول نړۍ ته ګواښي ول هم دغه سرحد تصفیه نشو
ته موضوع نړیوال تر هغه وخت زما په خپل شخصي نظر تر هغه وخت اقدام نه کوي مملکت یو دی یو وخت په سرحدونو کې تر هغه چې خپل نړیوال ته زیان ورونه رسیږي
خو کله چې
اوس افغانستان هغه حتی نه درسه تاسو وګورئ اوس افغانستان هیڅ وخت ګواښ نه ده نړیوال ټولنې ته له افغانستان مهم موږ نور هیوادونه لرو چې په کې داعش فعالیت کوي او لوی قوت سره رسیږي خو دلته افغانستان تر هغه وخته چې طالبانو پکې او نړیوالې ټولنې ته ګواښ و نړیواله ټولنه لاړله اقدام یې وکړه او دوی یو ځلې اعلان هم وکړه چې نور په افغانستان کې جګړه ختمه ده نو دوی تر څنګ دوی د افغانستان قوتونو سره مرستې پیل کړې چې تخنیکي او د وسلو مرسته وه خو دغه پړاو تکمیل نه شه په افغانستان کې پولیس تمرینات تکمیل نه شوه وسله ورته پوره تضمین نه شوه او دا
کومکونه په سمه توګه ترسره نه شوه
بلکې هغه کومکونه چې نړیوال ټولنې په دې برخه کې وکړه اکثره بیرته په دې اداري فساد په واسطه باندې دغه کومکونه زیانمن شوه او پوره ونه رسېدل ځکه سرحدونه او دغه قوتونه دغه رقم باید امنیت ته تنظیم شوی وای تنظیم نه شول
لا تاسو خمانه نه عربو شو غل مایار تمایار سب ک په پوزي برخه کې د تجهیزاتو نظمي تجهیزات په برخه کې هم خبري وکړي نه یوازې د امریکا بلکې د تپسیمه کې هندستان ده یا روسیا ده او د سینور هیوادونو هم د افغانستان سره ده وسلو او د نظمي تجهیزات مرسته کړي خو ول افغانستان نه توانې تردمه دغه وسلې ترلاسه کړي
اول زه غواړم چې د افغانستان او د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي کلب سر واقع کېږم دغه وکړه چې موږ امضا کړه ولسمشر او جایی او سات اجرا دغه امضا کړه باید په دوه اړه د دې څخه کېدلی وای چې د دو اجرا کېدل د دو کال د پیل سره وو باید دی هغه تجهیزات چې واده کړي وو چې په دو امنیتي وکړه کې وو چې موږ باید تاسو سمبالښت د تجهیزات او د نورو پوځي برخو کې کو دی باید افغانستان ته ورکړي وای خو متاسفانه دا کار تر اوسه نه دی شوی او این ته اشاره وکړه چې این د افغانستان سره بعضې پوځي مرسته کړي یو دیوار خه چې څوک وګوري دغه بهرني هیوادونه هغه مرسته چې افغانستان واقعت غواړي هغه مرسته دی نه کوي په دوو چورلکو به چی وشي افغانستان ډېرو چورلکو ته ضرورت لري او هغه خپل منافع غوړي په منافع خپل منافع چونه غوړي هغه کومک نشي کړای خصوصا د پوزي برخو کې
مایر صاحب خمانه جلسه صاحب ک ته هغه زړه خبرو هم خبر ولري چې آیا واقعا نړۍ ته د افغانستان څخه کوخ متوجه نه دی یو مسله بل دا چې ویل کیږي اندونه شتون لري چې دلته امریکا هڅه کوي خپل سر وسلوال د دې تر تقویت کې او لدی طریقه د شمال څخه منځنۍ آسیا او همدارنګه شوروي تضعیف کړي
زه له افغانستان نړۍ ته د توریزم د کوخ دونه غنه یم چې افغانستان دی واقعا تر دې وی چې په دې کې وسلوال یا توریستان روزل کیږي او بیا د نړۍ تاسو ول کیږي ځکه تر هغري واځي په افغانستان کې نه ده
تابون باندې عمله همدارنګه په نیویارک کې د نړیوال سازمان ته چې
هغه بیل باسته هغه بیل باسته سید هغه یو وخت خدا اوس نه دی اوس دلته افغان دولت ست دی او نړیوال ست دی او هغه وخت تر دې وخت په تفاوت ډیر دی فکر نه کوم افغانستان دی اوس په دې هغه کې وی چې لدی چې ترهګر نور نړی دلار څه ځکه ترهګری اواز په افغانستان کې نه ده د ترهګری تر ټولو غټ مرکز پاکستان دی کومک چیرته ترهګر ځپو او نړی ل ترهګری جوړو نو باید د پاکستان کې هغه مرکزونه لمن سي اوسي چې الته ترهګر تمویلی کې لغ جدي امدغه ترهګری دروزل لپاره
پلان نه کوي بل بستر وکړو چې آی واخیان امریکا او دلته شوریشیان بلواګر تقویت کوي او د دې طریقه غواړي ترڅو منځنۍ آسیا ته لاره ومومي او همدارنګه هلته روسیې ته یو خطر پېښ کړي
په دې اړه کره اسناد نشته چې واقعا اسناد دی او سړی دا تایید کړي چې او امریکا د دغه اسنادو پر اساس باندې دلته
راځي
خو کار څوی نو دا یو خبر ده چې موږ یې کوو یو څه شی وایو کنه چې او امریکا دلته خو په دې اړه کره اسناد نشته دي هو دا یو خبر طبیعي ده چې امریکا به خپلې ګټې لري، په آسیا کې خپل ګټې لري، او دلته د دې دوه ستر هیوادونه چې دوی پر وړاندې اور سره مشکل لري، چین دی او روسیا ده، خامخا به د دې افغانستان داسې موقعیت لري چې له دې کولای شي دا دواړه هیوادونه دپاره دې ته سرخوږی جوړ کړي. نو کیدای شي داسې یو څو وکړي دا هم دغه د تر دې حده ده چې موږ پې باندې خبر کوو، خو اسناد یې نشته دی. ممکن دغه کار وکړي له دې چې نه د دغه دواړو هیوادونو دپاره سرخوږی جوړ کړي، نو په دې اړه کار اسناد نشته سړی پخلی.
چلو تاسو مننه دوستانو د زړه وسخه ته ځوان فکر خبرونه ما ورته په خبرونه کې مو کوربه زه مجيب حبيب زاي و ما تر بل خبرونه چې زاو یا هم زما همکاران د افغانستان له نورو سیمو څخه تاسو چکو پر تاسو لري په لوی چفتن مسپار ما علام مال ته خدای پامن.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.